د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زرزرانه یوسف سیم، تاسو د امریکا غشنا ریډیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه اوري. په خبرونه کې بواری په افغانستان کې د هند نوی سفیر وای چې هیواد به په قندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژي د ملي پوهنتون په پراخوالي کې خپل پام زیات کړي. درنو اوریدونکو، په دې حق د رپورت د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه روستاوري، اوس خلیل خان درته خبرونه لولي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د افغان دینی علماو هغه فتوا ستایلی چې په افغانستان کې روان جنگ ناروا او ځانمرګي بریدونه حرام بلل دي. ولسمشر غنی په کابل کې د علماو پر غونډه ځانمرګي برید د پیغمبرانو پر ورساو د نیمه بلیغانو او اسلامي ارزښتونو برید وبله. شاوخوا 2500 دینی علماو په کابل کې د دوشنبه په ورځ فتوا ورکړه چې په افغانستان کې روان جنگ او د طالبانو ځانمرګي بریدونه ناروا او د اسلام سره په ټکر کې دي. خو طالبانو په یوې اعلامیې کې دغه فتوا غندلی او ویلي دي چې دا ډول غونډې په انډونیزیا کې هم وسوې او چې د هغوی په اډه د امریکا په فرمایش ترسره کیږي. طالبانو ویل دي چې د کابل غونډې ته عادي خلک وربلل شوي وو. د وزیرستان د وانا په سیمه کې د یکشنبې د ورځې د پیښې نه وروسته چې پکښې درې تنه وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان دي، دغه غورځنګ د مشر منظور پښتون په غوښتنه د پاکستان په مختلفو ښارونو او د نړۍ په مختلفو برخو کې احتجاجونه پیل شوي دي. په اسلام آباد کې لسګونه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یې احتجاجونه کول او د پولیسو لخوا نیول شوي دي. جنوبی وزیرستان په وانا کې حالات وسم ترنګلې دي او ګرځبندي زم لګول شوی دي. د پاکستان پوز د عامه اړیکو ډایرکټر جنرال آصف غفور پرون د په یو خبری غونډه کې په خپلو خبرو کې ادا وکړه چې علي وزیر له څو ورځو په وانا کې وولته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د پوز خلاف نارې وهلې چې د امن کمیټې کسان لخوا منع کړل سول او په دې خبره دوی ترمنځ ډزې وسوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر بیا د رایټرز خبري اژانس ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي د سیمې څخه ووزي او خپل فعالیتونه دي نور په وانا کې ختم کړي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سویل احمد خان وای د حالاتو د سمون لپاره هڅې کوي. هغه دا هم ویلي چې په وانه کې د امحال کرفیو یا ګرځبندیز دی او هغه یو سل شل کسیزه جرګره غوښتي چې د حالاتو د سمون لپاره به د هغوی سره په وانه کې خبرې وکړي. د زیاتوي پوره هڅه به وکړي چې په سیمه کې سوله بحاله سي او حالات ترنګلې نه سي. بلخو د پاکستان پوز وای چې افغانستان سره د اړیکو د شکولو په لړ کې په زینو خبرو هوکړه سوي د کاملې سي د دواړو هیوادونو د اړیکې د شکېدو ترڅنګ به د تراګری پر ضد هم کوټلي ګامونه واخیستل سي. د پوز د عامه اړیکو د څنګه مشر میجر جنرال آصف غفور پرون خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی، نو ځکه هغه تورونه ردوي چې افغان طالبانو او حقانی شبکې په خاوره کې آزاد فعالیت لري. هغه ویل
لیکن ضرب عذب آنورڈ ہم نے تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا اکراس دی بورڈ جو ہے وہ
دا ضرب العذب دا پوزی عملیات وروسته موږ د ټول تروریستي سازمانونه له منځه وړي دي او اوس په پاکستان کې دا وخت حقانی شبکې په ګډون یو منظم تنظیم هم وجود نه لري. هغه پاکستان د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد نیف احمر د مئی اوشتمې د سفر په اړه وویل چې دواړو خواوی د ځینې کاري کمیټو په جوړولو سره سلاسي دي. هغه دا هم وویل چې افغانستان سره په سرحد ازغن تر ځکه لګوو چې د دې سره به په غیر قانوني توګه د خلکو د تګ او راتګ مخه ونیول سي او دغه را د تراګرو او د وشتو راوشتو مخنیوي کې به هم مرسته وسي. چین د امریکا متحده ته خبرداری ورکړی دی که واشنگټن د ګمرکي تعرفو او د سوداګرۍ د نورو اقداماتو ګواښونه عملي کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ او تجارت هغه هره نوې معامله اعتبار ونه لري. په دې اړه به نور تفصیل د زیبا خادم څخه وو.
د امریکا د تجارت او سوداګرۍ وزیر په همدې موضوع باندې د چین د مشرانو سره د خبرو لپاره بیجنګ ته تللی او کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د مذاکرو له لارې حل شي. راس خبریالانو ته وویل چې دواړو خواوو د هغو تجارتي مالونو په باب خبرې وکړې چې د چین نه امریکا ته صادرېږي. چین ژمنه کړې وه د امریکا سره به په دوه اړخیز تجارت کې د موجوده تفاوت په کمولو غور وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي وو په چینایي مالونو باندې به 50 میلیارد ډالره اضافي محصول ولګوي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې ویل دي چې د دوشنبه په ورځ د تنزانیا ساحل ته نږدې د ماجرینو ډکه کښتۍ چې دوه ورځې له مخې اوښتې وه په نتیجه کې د مړو شمېر اوس 60 تنو ته رسېدلی دی. د تنزانیي چارواکو ویل چې دغه کښتۍ د شنبه په شپه د کرینا ټاپو ته نږدې اوښتي او قربانیان د تنزانیي د خلکو ترڅنګ د نورو هیوادونو خلک هم په دې کې شامل دي. چارواکو ویل دي چې اته څلوېښت جسدونه یې موندلي دي او د نورو مړو دپاره لټون روان دی. چارواکي وایي چې په ګوټمالا کې د فیګو اور غورځوونکي غره د فالیدو په نتیجه کې لږ تر لږه د شپېتو څخه زیات کسان وژل شوي دي او شاوخوا درې سوه نور ټپیان دي. دغه پیښه د ګوټمالا د پلازمینې د جنوب غرب په څلوېښت کیلومترۍ کې شوې ده. د دغه اور غورځوونکي غره د فالیدو په نتیجه کې په څو کلیو کې کورونه وران شوي دي او یو شمېر استوګنځي هم چې هلته په خپلو کورونو کې و دننه سوځول شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د هند نوی سفیر وایي چې هیواد به په قندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون په پراخوالي کې خپل پام زیات کړي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې د زراعت د ودې لپاره شپږ کاله وړاندې په کندهار کې د زراعتي علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د پرانیستل کېدو پر مهال تمه و چې په یاد پوهنتون کې به د زراعت شپږ څانګې په لومړي سر کې او وروسته به دولس یو په بل پسې پرانیستل شي، خو د څه باندې شپږو کالو په تېرېدو سره د پوهنتون لا هم یوه څانګه لري. کندهار کې د افغانستان لپاره د هندوستان د نوي سفیر ویني کومار سره په لیدنه کې ځایي مقاماتو غوښتنه وکړه چې هندي په دې برخه کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د کندهار زون د دولتي پوهنتونونو رئیس ډاکټر حضرت میر توتاخیل وایي چې د زراعتي علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون لا هم لومړنیو امکاناتو ته لاسرسی نه لري او هندوستان دي د دې پوهنتون د ودې او پراختیا لپاره خپل ژمنه پوره کړي.
د هند دولت دا تعهد وکړ او مسؤلیت یې په غاړه واخیست. د یو سل او شل میلیونه ډالرو د مرستې وعده یې وکړه. تر اوسه پورې موږ یوازې د اګرانمۍ رشته هغه هم د ماسترۍ په کچه پاله کړې ده. موږ دوه څلوېښتو رشتو کې ماسترانو ته او په پنځه ویشتو رشتو کې ډاکټرانو یا پی ایچ ډی ته په دې برخه کې ضرورت لرو، تر څو چې موږ وکولی شو په ټول هیواد کې د هیواد په کچه ځوانان وروزو او د سبز انقلاب یا د شنه انقلاب لپاره زمینه مساعده.
د زراعتي علوم او ټکنالوژي په ملي پوهنتون کې د ماسټري د دورې محصلین زده کړې کوي چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه تر ازموینې وروسته بریالي کسان ورته معرفي کیږي. پر ګټور زراعت تحقیق او ترویج د نوموړي پوهنتون د محصلینو د زده کړو مهمې څانګې بلل کیږي. د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منیب له هندي سفیر څخه وغوښتل چې د یاد پوهنتون محصلینو ته دي په معیاري شکل د زده کړو موقع برابر کړي.
دې پوهنتون ته د ټول افغانستان توجه ده، د زیاتو ولایاتو محصلین د زده کړې کې زموږ وړاندیز دا دی چې دغه لا انکشاف وکړي، دلته محصلین لا زیات شي او هغه زموږ ضرورتونه چې په تخنیکي یا اداري برخه کې جاغه راته راپس.
د افغانستان لپاره د هندوستان نوی سفیر ویني کومار وویل چې هیواد به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د خپل هیواد لوري د افغانستان د زراعت د پیاوړتیا لپاره د مسلکي کډرونو په روزنه کې د لیوالتیا یادونه وکړه.
Such a large number of students going and studying as a course.
هندي سفیر ویني کومار وایي ک تاسو وګورئ هند کې په زیاته پیمانه زده کوونکي سته. دوی زموږ هیواد ته ځي، هلته لنډمهاله او اوږدمهاله تعلیمي دوره ترسره کوي. په حقیقت کې په اقتصادي لحاظ دا هر څه اسانه نه دي. د کندهار ښار په جنوب څلوېښت کیلومترۍ کې د ترنک په زراعتي فارم کې د افغانستان د زراعتي علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د هند په مرسته پرانیستل شو. د یاد پوهنتون لپاره لویه هیله دا ده چې د زراعت په رشته کې د علمي کدرونو په لرلو سره به د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره زرغون زراعتي انقلاب ته موقع برابر کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وایي ک طالبان د قطر له دفتر د سیاسي ادرس په توګه د سولې د خبرو د پیل لپاره چمتووالی وخی افغان حکومت ملاتړ کوي. په موکړی د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله وان رپورت ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وایي ک وسلوال طالبانو غواړي چې د سولې خبرې پیل سي او اراده ورته ولري، کولای سي د قطر له دفتر د سولې د مذاکراتو لپاره استفاده وکړي. د دغه شورا اجرایي غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان د سولې په اړه د افغان ولسمشر وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي، افغان حکومت به د قطر په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د خبرو پیل لپاره لازم سهولتونه برابر کړي.
زمنګ هیله دا ده چې قطر وی او کبل هر هغه هیواد چې طالبان په ګوته کې دي، د افغانستان دولت به ورته غلطه سهولت برابر کړي او دفتر به ورته خلاص کړي چې خبرې وشي. نو که د قطر د دفتر نه د طالبان د یو سیاسي ادرس په حیث د خبرو د پیل لپاره آمادګي وښایي، د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا په دې خبره کې مخالفت نه لري، بلکې د دې حمایت کوي او د دې خبرې انتظار کوي.
په 2013 میلادي کال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره طالبانو ته سیاسي دفتر پرانستل سو، خو وروسته په یا دفتر د افغانستان اسلامي امارت لوحې او د طالبانو د بیرغ لپورته کولو سره پخواني ولسمشر حمید کرزي مخالفت وښود او دفتر وتړل سو. خود اسلام آباد لپاره د دوهی سفیر ساقر بن مبارک المنصوری تازه ډیلی ټایمز ورسپانې سره په یو مرکه کې ویلي، د قطر دفتر د افغان حکومت او وسلوالو ګروپونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښه ادرس کېدای سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په منځني ختیځ کې د قطر ستونزو ته په کتو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر یو ځل بیا پرانستل به حساسیتونه راوپاروي. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وای
د قطر دفتر خپل حساسیتونه لري او کېدای شي چې د بده بدتر حالت تلاش شي. د افغانستان حکومت مکلف دی چې د خپلې بهرنۍ ډیپلوماسۍ او د خپل بهرنۍ لید په بنیاد باندې زیاد لپاره د انجینر لپاره او نورو هیوادونو لپاره چې هغه ممکن دفتر پکې پرانیستل شي پر هغوی باندې بحث وشي، د هغوی لپاره خپل چارچوب جوړ شوی او بالاخره د یو مکانیزم په بنیاد باندې مخکې لاړ شي او دفتر پرانیست.
څه موده مخکې سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره یې هر ډول سیاسي او بیلابیلې اړیکې وشلولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د کابل دویمې پروسې په کانفرانس کې وسلوالو طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره اونۍ له طالبانو سره د افغان حکومت د پټو مذاکراتو خبره کړې ده. د افغانستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په استول سبي اعلامیه کې طالبانو سره د سولې د پټو خبرو په اړه څرګندونې رد کړې او لیکلي دي چې دوی نه غواړي له بې صلاحیته جهتونو سره خبرې وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست نوی امنی کمانډان د نشې توکو له کاروبارونو نه غوښتلي چې د خپل غیر قانوني کاروبار نه لاس واخلي. ابراهیم رحیمی رپورټ لیږلی.
په داسې حال کې چې ځینې خلک پر پولیسو انتقاد لري چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې قاطع ګامونه نه اخلي، پولیس کله ناکله له نشه یي توکو سره د تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکوي. سمنوال اختر محمد نورزی چې د خوست د نوي امنیت قمندان په توګه یې دنده پیل کړې، د نشه یي موادو کاروباریانو ته خبرداری ورکوي چې له دغه کاروبار لاس واخلي، کنه د دوی له جدي برخورد سره به مخ شي.
چې موږ په خپل ټول توان سره ان شاء الله د دین مخنیوي لپاره د دې سره د مبارزې په خاطر چمتو یو او ان شاء الله چې ژمن یو او په دې به عمل کوو او د خوست خلک دې ډاډمن ووسیږي چې هیڅ د هیڅ عمل به د قانون څخه پټ پاتې نشي.
په ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوی چې یو شمېر امنیتي منصوبین د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره لاس لري، خو امنیت قمندان سمنوال اختر محمد نورزی دا ډول منصوبینو پر ضد د جدي اقدام خبره کوي.
که دوی پکې ملاوس وي ام دو دوی به عدلي مراجعو ته ورسپارل کیږي، که دوی عمدن علمن عمدن او عملا په دې اړخه کې عملي اقدام نه کوي، ام نو دوی خامخا یو څه په دې کې ملاوستوب لري، په دې کې خکیل دي، نو دوی دوه خکیل کیا به عدلي مراجع ان شاء الله په ثبوت رسوي او موږ ورته سپارو.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک د نشه یي توکو کاروباریانو ته د امنیتي منصوبینو د خبرداري هرکلی کوي. دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې په دې برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
نشه څه پیدا لري؟ انسان ته هیڅ پیدا نه لري. انسان مېده خوروپوي، انسان دماغ خوروپوي، انسان پیسې نه ولوي، انسان ژوند نه ولوي.
په خوست کې د کوکنارو کار نه کیږي، خو له نورو ولایتونو څخه د ولایت نشه یي مواد قاچا کیږي. په دې سره مخدراتو ته د روږدو کسانو لاسرسی اسانه او لسګونو زرو خلکو ته د اعتیاد زمینه برابره شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په پاکستان کې هم د پولیو مرض لا اوس هم موجود دی. د امریکا غږ خبريال بیجن په دې باره کې یو رپورت را لېږلی چې تاسو ته زمين مومن لولي.
دوه هیوادونو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هیڅکله د پولیو د خپرېدو مخه نه ده نیولې، ځکه جګړو او کلتوري مخالفتونو د واکسین کولو کوششونه شنډ کړي دي. په پاکستان کې عمومي درک دا ده چې د پولیو د واکسین کولو ټیمونه یوازې په قبایلي یا کلیوالو سیمو کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مګر دې ته ورته ستونزې د هیواد په ښارونو کې لکه لاهور شته ده چې د هیواد دوهم پر نفوسه ښار دی. په پاکستان کې د پولیو محوه کولو له هغه وخت نه را په دې خوا اوږده لاره وهلې ده چې په 2014 کال کې وروستۍ مبارزه یې پیل شوله. راپورټونه وایي له 308 پیښو نه یوازې 8 پیښې تیر کال لیدل شوې وې او تر اوسه پورې په روان کال کې 2 پیښې لیدل شوې دي. لیکن پاکستان له پولیو نه پاک هیواد اعلانول اسانه کار نه دی. د لاهور د ښار په ډیرو برخو کې د واکسین کولو ټیمونه د ستونزو سره مخامخ کیږي، مګر کارکوونکي مصمم او بیډاره دي. د ټولنې هڅه کوونکې نبیلا وایي
اندرون میں کام بہت ٹف ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہاں پر سارے ملٹیپل ہاؤسز ہیں، اوپر جانا پڑتا ہے اور نیچے بیل کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہاں پہ کرایہ دار آتے رہتے ہیں اور مہینے بعد بدلتے رہتے ہیں۔
منگ پہ لاہور کے ڈیر و مشکلات سره مخامخ ہے، اوپدا کا خار کے دا سے ودانہ شتہ دے چھ ڈیر قرآن پہ کی وسیع گی، زینیا پہ دروازوں کے دا زنگ وحلو سسٹم نہ لرے، پہ کار دا چھ پہ زینو یو چوک اور وخی جی۔ په لاهور کې څه باندې 10 میلیونه خلک ژوند کوي. دغه افغان مهاجر په یوه له هغو سیمو نه اوسیږي چې د واکسین کولو د دغې مبارزې هدف دی. د دې لپاره چې د ژبې مشکلات حل شوي وي، د ټولنې یو محلي اوسیدونکی د پولیو د ټیم سره مرسته کوي. افغان مهاجر ابراهیم وای
جب هم کویټې میں رہتے تھے ادھر نہیں پلواتے تھے، ادھر کہتا تھا اس میں خطرہ ہے، بچے کو نقصان کرے گا، کئی قسم کی باتیں ہوتا تھا کہ اس کے نسل پہ فرق آئے گا، اس کے اور نقصان کرے گا اس کو، ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمارے بڑوں نے کہا کرتا، جو شہر میں رہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ یہ صحیح
په داسې حال کې چې په کوټه کې اوسېدلو او موږ خپلو ماشومانو ته اجازه نه ورکوله چې په خوله کې د پولیو څاڅکې وڅڅول شي. خبره دا وه چې زموږ ماشومانو ته تاوان رساوه او د پولیو څاڅکو ورته ګواښ مخامخ کوو، دا به بل نسل عقیم کړي. موږ معلومات نه لرو او موږ هر هغه څه کوو چې خپل مشران مشوره راکړي. ملی او بین المللي سازمانونه وایي د دې لپاره چې د پولیو ویروس د تل لپاره له منځه وړل شوی وي، پاکستان او افغانستان ته پکار ده چې په ډله ییزه توګه همکاري وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د پابلو پیکاسو یو مشهور پینټینګ چې تخمینه 15 میلیون ډالر ده په هانګ کانګ کې نندارې ته ایښودل شوې. په مکړی دی رپورټ
د پابلو پیکاسو د ګولډن میوس میری تیری سیدا هنری تابلو په اوړي کې د لندن د نمایش مخ کې د جمعې په ورځ یانې د مې په 15مه په هانګ کانګ کې نندارې ته وزړول شو. دا هنری اثر چې د تیرو 30 کلونو په موده کې د اول ځل لپاره عامو خلکو ته په نندارې ایښودل شوې، په تخمینی ډول به کېدلی شي تر 15 میلیون ډالر وارزي. دا په 1922 کال کې رسم شوې ده. د سوتبی د هنري نندارتون د ماوین اگستو اوریبي په وینا د هغه کالو چې پیکاسو د معجزو کال نومول و. پیکاسو هغه وخت د میری تریسی او دورا مامار په څیر میرمنو د خوانه ډیر اغیزمن شوی و.
1932 is the golden year in which
د یو زرو 1922 کال یو طلایی کال و، ځکه هغه د میری تریسی سره نږدې روابط جوړ کړي و. نو د هغې دورې یا د هغه کال هنري تابلوګانې ډېرې روح آراموونکي، خوښوونکي او زړه راښکونکي دي، او کله چې روابط ډیر جدي پړاو ته ورسېدل او یو څه زشت وضعیت ته ورسېدل، نو په رسمونو کې تصور هم یو څه زشت او جدي بریښي.
دا تابلو د آلمانی او بلجیمی نورو منتخبو هنري آثارو سره نندارې ته ایښودل شوي دي. له دې ځایه بیا د جون په 19مه په لندن کې لیلام ته وړل کیږي. د سوتبی د نندارتون د زړو آثارو د لیلام مشر اندرو فلیچر وی د دې هنري آثارو کلاسیک ډولونه په آسیایي بازارونو کې ډیر مشهور دي.
په آسیا کې د زړو آثار اخیستونکو لپاره یې علاقمندي لري او د هانګ کانګ نه ورته راځي. اوس وینو چې د ختیځ آسیا لکه چین، تایوان او همدغه سیمونه راتک مخ په زیاتېدو ده. موږ د جاپان نه هم وینو چې خلک ډیر راضي او را روان دي.
پیکاسو چې په یو نوی کلنۍ کې مړ شوی د شلمې پیړۍ تر ټولو فعال هنرمند و. هغه په اته اویا کلونو موده کې تر 13,000 تابلوګانې او بې شمېره نقاشي او انځورونه جوړ کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
چین وایي د امریکا سره به تجارتي او د ورکړې راکړې موافقې باطلې شي که جمهور رئیس ټرمپ د ګمرکي محصول د لګولو او د چین په وارداتو باندې د نورو محدودیتونو د لګولو پریکړه وکړه.
خپل تجارتی موضوعات حل نکل د امریکا د تجارت د وزیر ویلبر راس په مشرۍ امریکایي هیئت چې د خزانه او کرهنې د وزارتونو د لوړ رتبه مامورانو په ګډون د چین د تجارت د چارواکو سره جامع خبرې وکړلې. دا داسې کوشش و چې د امریکا سره د بیجینګ اضافي تجارت کم کړي چې تیر کال 315 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. چین ومنله چې له امریکا نه به زیات شیان راونیسي، مګر په دې شرط چې د چین په هغو تولیداتو باندې چې په امریکا کې پلورل کیږي نوی ګمرکي محصول یا نور محدودیتونه ونه لګول شي. د چین د بین المللي تجارت د ټولنې غړی لی ینګ وای
If that happens, the basis of the consensus reached between China and the United States will no longer exist, which will result in the nullification of the outcomes of this round of consultation.
که داسې وشي نو هغه موافقه به نوره موجوده نه وي چې د چین او امریکا ترمنځ شوې وه. په نتیجه کې به د دغو خبرو نتیجې فسخه شي. د راس او د چین د صدارت د مرستیا لیو یو په مشرۍ د خبرو د وروستي پړاو نه وروسته چې د هفتې په پای کې وشوي ګډه اعلامیه خپره نه شوله، مګر بیجینګ وروسته یوه اړخیزه اعلامیه خپره کړه. هغه څه پکې استایل شوي دي چې دا ورته د دواړو خواوو ښه تماس نیول او مثبته رویه وښودله. وای په دغه اعلامیه کې راغلي دي مربوطه تفصیلات دواړو خواوو لا تر اوسه نه دي تایید کړي، مګر چینایي اقتصاد پوه لی ینګ وای د چین په رویه کې بدلون نه دی راغلی او په دې کې وارداتو ته پراختیا ورکول شامل دي. لی ینګ بیا وای
It is very helpful to satisfy the Chinese people's pursuit for good life and request for quality economic development by expanding imports, including those from the United States.
د خوژوند لپاره د چین د خلکو قانې کول ډیره مرسته کوي او د باکیفیت اقتصادي پرمختګ لپاره غوښتنه وارداتو ته پراختیا ورکوي چې په دې کې له امریکانه واردات شامل دي. د ټرمپ حکومت ګواښ کړی دی چې 15% ګمرکي محصول په یو کال کې د ټکنالوژۍ پورې مربوط په چینایي تولیداتو باندې لګوي چې 50 میلیارد ډالر ارزښت ولري او په چینایي وارداتو باندې چې تر 150 میلیارد ډالر ارزښت ولري ګمرکي محصول زیاتوي. چین ژمنه کړې ده چې په امریکایي تولیداتو باندې لکه ممپلو، جوارو او نورو کرهنیزو تولیداتو باندې ګمرکي محصول لګوي. امریکایي بزګران نه په دې حق لا اندېښمن دي. د نبراسکا د خرسانو د تولید د ټولنې غړی آل جونګي وای
Suppose people think it's just farmers that get hurt. It's the entire community, the entire state, the entire upper Midwest where agriculture
که محصول ولګول شي نو خلک فکر کوي چې دا یوازې بزګران دي چې تاوان ورته رسیږي. دا ټوله ټولنه ده، دا ټول ایالت او دا برنه منځنۍ لویدیز دی چې کرهنه پکې ډیره مهمه ده، ځکه موږ یوازې په کرهنه باندې ژوند نه کوو او هیڅوک دا نه ویني. موږ په اقتصادي لحاظ د یو بل سره نښتي یو، مګر نور بیا دا خبره کوي چې ښایي په اوږده موده کې به اقتصاد ته ګټه ورسیږي. په کینټاکی کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړی مارک او براون انوای
In the long term, if you just have a long-term perspective, and this is a long-term industry.
د اوږدې مودې په لحاظ کې یو څوک د اوږدې مودې لید یا درنما ولري او دا د اوږدې مودې فابریکې دي. زما مطلب دا ده چې موږ د نسلونو په لحاظ فکر کوو، موږ به ښه کار وکړو. د تجارت په خبرو کې دوه مهم موضوعات حل نه شولو. چې امریکا د چین د هغو صنعتي پالیسیو سره چل چلند وکړي چې دولت وضع کړی دی، او د ټرمپ حکومت د چین د ټیلی کمیونیکیشن د شرکت زی ټی ای په باره کې څه باید وکړي چې د شمالي کوریا او ایران په خلاف د اقتصادي بندیزونو نه سرغړونې کړې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په جنوبی وزیرستان کې د پښتنو د جګورنی غورزنګ په یو رهبر علي وزیر تر وسلوال برید وروسته اوس هم په سیمه کې حالات خراب دي.
د پښتون جګورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وایي خلک د غورزنګ د مشر علي وزیر هرکلی ته ورغلي و چې ځایی طالبان، هغه طالبان چې پاکستاني ګوډ یا ښه طالبان او یا د امن کمیټي بولي، ورغلل او یې ووهل او خولۍ یې ور وسوځولې. د دې په ځواب کې خلکو لاریون پیل کړ او د پاوز پر ضد یې شعارونه ورکړ. د سیمې اوسیدونکو وایي تر دې مظاهرې وروسته پر مظاهره کوونکو ډزې وشوې، څلور کسان مړه او لسګونه نور ژوبل شول.
بالکل بېژنګلي کسانو، یو مشر عین الله شکم دے امن کمیٹی وال دے ہیک گروپ و او ملنگ ملنگ امیر ادھر گروپ وال و ټول گډ و سره امن کمیٹی 2007 مئی دا شکم وانه کې شوی دا اغه کې د امن کمیٹی دغه طالبانو دوی ته امن کمیٹی نام ورکو. نن اغه کمیٹی اغه 2007 مئی دا ما تا کړل او دا بے ګناه عوامي مرګ.
د پاکستان دان ورسپانې لیکلي په برید کې دوه د پښتون ژغورنې غورزنګ او دوه نور عام ځایي کسان وژل شوي دي. په سیمه کې وسلواله تنلاره ډله چې ګواکې په مظاهره کوونکو ډزې کړي د مولوي نذیر د ډلې په نوم یادیږي. مولوي نذیر حکومت پلوه وسلوال مشر و او په 2013 کال کې د درون په برید کې وژل شوی و. د وانه د تاوتریخوالی او د ډزو پیښې په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د سیاستوالو، ولسی مشرانو او فعالانو خبرګونونه لپاره ولیدي.
او بیا بل عموم د ټول پښتون سره که په پاکستان کې دي که د پاکستان بار په جهان کې چیرې دي، دا خواست کوم چې دوی په کار ده چې د یو متحد او منظم ملت په توګه د دې ناورین خلاف په جهان کې هر چیرې بین الاقوامی ادارو ته، بین الملل ته، په شعارونو کې هر چیرې پریس کانفرنسونه وکړي، جلسې وکړي، جلوسونه وکړي او د دې خلاف د یو متحد ملت په حیثیت ودرېږي.
د دغه پیښې نه وروسته منظور پښتین په خپل فیسبوک کې په وینا کې د پاکستان ادارو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې په وانه کې د خلکو په مخ کې پوځیان د طالبانو تر شا ولاړ وو او په خلکو یې ډزې وکړې.
پی ټی ایم آئین آئین کول خود پاکستان فوج او ادارې طالب طالب او دهشتګرد دهشتګرد ساتل، دا د دوی موقف و. دهشتګردي د دوی ادارې د خلکو تنګول شروع کړل، د دوی فوجانو د خلکو تنګول شروع کړل، د دوی رینجر د خلکو تنګول شروع کړل، د خلکو وهل، د خلکو نه موبایل غلا کول، د خلکو نه ټوپۍ سیزل، درې څلور وړ کارونه په خلکو باندې تشدد کول چا کړی دي؟ د پاکستان ادارو کومې ادارې؟ د پاکستان په ټولو نه لویه اداره فوج، پسې بله لویه اداره یې طالبان، پسې بله اداره یې آی اس آی، ایم آی رینجر، دغه ادارو دغه کار کوي.
د وانی یو شمیر اوسیدونکو او عیني شاهدان ویلي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې حالات سم نه وو او ځایي طالبانو د غورزنګ پلویانو ته ویل چې هغه خولۍ د نه پسروي چې د پښتون د ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د خولۍ په نامه شهرت پیدا کړی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5. د نور دن کو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دواړه برخې واوریدي. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زمونږ خبرونه به اوریدلې وي، او که ستاسو نه زمونږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولای شئ چې په www.voapashto.com باندې واوري. اوس د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.